وینکړه.
تازه دی رادیو درنو دوستانو السلام علیکم، زه فرشته جلال زیم او را سره رضوان مراد او حمید رکین په دې خبرونه کې زموږ د نور ټول همکارانو سره تاسو ته په ګډه د افغانستان او سیم پر حالات او رسمي معلومات وړاندې کوو. د خبرونه مو تر درو بجو ده، تر درو بجو به په کابل کې او د افغانستان په څولو یو شهرونو کې د شورا د ځنګړو مراسمو څخه خبر سي. په همدې خبرونه کې بواوري چې ولې د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی چې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د روسي وسلو صدرون کې شرکت څخه د هلیکوپټرو د اخیستلو پلان فسخه کړی دی. نور رپورټونه به وروسته درته وړاندې کړو. اول خبرونه لرو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د کانګرس له خوا پر ایران نوي بندیزونه به له تهران سره د اټومي لانجې د حل لپاره پر روانو خبرو اترو منفي اغیز وکړي. د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې د خپلو مصري سیالانو سره کتنه کوي. خو اول تر هر څه مخکې صفی الله ستانکزای د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان په مرکز کابل او ځینو ولایتونو کې د عاشورا مراسم روان دي، او د لوګر سیمه ایز مسولان وایي د دې ولایت په ازرې ولسوالۍ کې یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان په مرکز کابل او ځینو ولایتونو کې د عاشورا مراسم روان دي. په بیلابیلو ولایتونو کې د ازادي رادیو د خبريالانو د راپورونو لمخې د عاشورا مراسم له شدیدو امنیتي تدابیرو سره روان دي، چې په ځینو سیمو کې د لوی لارو د تړل کېدو له امله خلک شکایتونه هم کوي. د کابل ښار په ځینو سیمو او د هلمند په مرکز لخرګا کې د عاشورا د ورځې یو شمېر المانځونکو او پولیسو سړکونه او لارې تړلې دي. نن د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د عاشورا د لمانځنې په هدف د دې وزارت په ټاکلو مرکزونو کې خپل وینه ورکړي. د لوګر سیمه ایز مسؤلان وایي چې د دې ولایت په ازرې ولسوالۍ کې یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي. د ازرې ولسوال حمیدالله حمید له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد ولسوالۍ کې مخالفین وخت نا وخت خپلې حملې کوي، او کچېرې دا حملې همداسې روانې وي کابل ته هم جدي ګواښ متوجه کوي.
فلحال هم د دولت مخالفین موجود دي په حاضر کې. واضح خبر نه ده چې حاضر ته به تهدید وي، بلکې د کابل به هم شدید تهدید سره مواجه شي.
د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د روان لمریز کال د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه د سیمرغ په نوم د افغان ځواکونو عملیات وشول. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سیمرغ عملیاتو له ترسره کېدو وروسته حالات ښه شول، خو اوس بیرته خراب شوي دي. په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نارینهو په نسبت ښځو د رایې ورکولو او یا فیصد کم کارتونه اخیستي. په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفتر رئیس قدرت الله نقشبندي ازادي راډیو ته وویل د کلتوري مسایلو له امله په ځینو ولسوالیو کې خزینه کارکوونکي نه درلودي، ځکه خو کم ښځو کارتونه واخیستل.
یو د کلتوري مسلې څخه بل موږ ډېره هڅه وکړه، موافقه نه شو چې جنوب ولسوالۍ کې ښځینه کارمندانې ولو. د نارینه پورتله چې ورته ګورم شپېته اویا فیصده بیخي کمه ده چې ښځو ونډه نه ده اخیستې.
له ځینو نورو ولایتونو څخه هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې کمو ښځو کارتونه اخیستي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه څه باندې 3 میلیونه کسانو کارتونه اخیستي چې 34% یې ښځې دي. د مهم کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به رضوان مراد وړاندې کړي.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای پر ایران د کانګرس لخوا د نویو بندیزونو لګولو لپاره هر اقدام کول شي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د سولې حل لپاره پر ډیپلوماټیکو هڅو منفي اغیز وکړي. کیری دا څرګندونه د امریکا د سنا د بانکي چارو د کمیټې استمایه غونډې ته چې د تړلو دروازو تر شا جوړ شو وکړي. دا کمیټه د اټومي پروګرام په اړه پر ایران په نوې بندیزونو غور کوي. کری ویل امریکا او د نړۍ نور لوی قدرتونه له ایران سره د یو موقت توافق ملاتړ کوي چې لمخې ایران په خپل اټومي پروګرام کې یو څه نرمښت راولي چې د دې کار په بدل کې به پر تهران لګول شوي بندیزونه هم کم شي. د وی موږ دغه بندیزونه ولګول تر څو وکول شو چې له یو قوي دریس څخه خبرې اترې مخته یوسو. موږ اوس د خبرو اترو په جریان کې یو، او د دې خطر شته چې که کانګرس په یو اړخیز اقدام کې بندیزونه زیات کړي هغه به د دې سبب شي چې په خبرو کې بے اعتمادي رامنځته کړي، او هم خای دغه خبرې وزن دی او یا پای ته ورسوي. یو شمیر سناتورانو د کړي له دغو څرګندونو وروسته مایوسی څرګنده کړې ده. جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر ویل د هغې موقتې موافقې په اړه چې په جنیوا کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ رامنځته شوې ده، دوی ته بشپړ معلومات نه دي ورکړ شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي لانجې د حل لپاره تر کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی. باراک اوباما پرون له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره هم د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې وکړې. سپین ماڼۍ وایي دواړه هیوادونه د ایران پړه بشپړ توافق لري. په فلیپین کې له توپان ځپلو سره د مرستې لپاره نړیوالې هڅې تیزې شوې دي. د امریکا د یو اس اس جارج واشنگټن الوتکې وړونکې کښتۍ به نن ماښام فلیپین ته ورسیږي. په دغه کښتۍ کې د بحري ځواک 15,000 عسکر او څه باندې 80 الوتکې ځای پر ځای دي. په فلیپین کې له مخکې له 300 زیات امریکایي عسکر دېره دي. جاپان هم په پام کې لري چې تر زرو پورې عسکر، الوتکې او کښتۍ فلیپین ته واستوي. د فلیپین ولسمشر بنینګنو اکینو تر فشار لاندې دی چې توپان ځپلو ته چې د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو ناوړه توپان بلل شوی دی، د خوراکي موادو، اوبو او روغتیایي خدماتو چارې ګړندې کړې. پرون د فلیپین په مرکزي برخه کې د وریجو او نورو وسایلو ګودامونه لوټ شول. تر اوسه پورې د دغه توپان له امله د 2,350 کسانو مړینه په رسمي ډول تایید شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د سوریه جګړې د لبنان پر حالاتو اغیز کړی دی. بانکیمون د پولې له پورې غاړې د مخ په زیاتېدونکو حملو د لبنان امنیت او ثبات ته د لویو ګواښونو او په دې هېواد کې د ژورو اختلافاتو یادونه وکړه. هغه وویل د سوریې د 2.5 کلنې جګړې په نتیجه کې 800 کسانو لبنان ته پناه وړې ده او پر دغه هېواد اقتصادي، مالي او ټولنیز فشارونه زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امنیت شورا ته پرون په خپل رپورټ کې د لبنان په سرحدي سیمو د سپکو درنو وسلو حملې او د دې هېواد پر فضايي قلمرو تیری وغنده او د سوریې له رژیم او مخالفانو یې وغوښتل چې د لبنان پر پولو له بریدونو ډډه وکړي. او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې له خپلو مصري سیالانو سره کتنه کوي. تمه ده چې د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه مقاماتو ترمنځ خبرې مصر ته د روسیې لخوا د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د احتمالي پوځي وسایلو د پلورلو په سر متمرکز وي. دا له څو کلونو وروسته د مصري او روسیې لوړ رتبه مقاماتو ترمنځ لومړنۍ دغه شان غونډه ده. مصر وروسته له هغې له روسیې څخه د پوځي وسایلو د اخیستو پریکړه وکړه چې امریکا قاهرې ته مالي او پوځي مرستې په دې وروستیو کې وسنډولې. واشنگټن دا ګام د مصر د پوځ لخوا له واک څخه د محمد مرسي له لرې کولو وروسته پورته کړ. مصر او روسیې تر 1990 کال پورې په خپلو کې نږدې او ټینګې اړیکې لرلې، خو لوی دسته د هغه مهال د مصر د ولسمشر انور سادات نږدېوالي د مسکو او قاهرې ترمنځ روابط تت کړل.
دا ساجی رادیو درنو دوستانو، تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه کې انټرنیټ لري لایو یا آنلاین پاکه صفحه واوري www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. تاسو خبر یاست چې نن د افغانستان په مرکز کابل او په یو شمېر لویو ښارونو کې د شورا ځانګړي مراسم روان دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې هم د دغو مراسمو په ارتباط رپورټونه خبروي. یو شمېر خلک شکایت کوي چې دغه مراسم باید په ځانګړو ځایونو کې جوړ شي.
دا باید خاص ځایونه کې تکه خانی مسجدونه هر ځای چې څلور د لیدو مسجد دیدګان او توسعه لایوانانو سره ولاګم موټر پیدا کړی. عسکر هم یو په اوس پاري هم په بل پاري وایي داسې ځای وایي داسې ده.
په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سیاسي حالاتو هم تاسو ته رپورټونه لرو. د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د امنیت پر څرنګوالي یو ځانګړی رپورټ خبروم. د رواني پنځم به پوره لوی جرګه ده. په دغه لوی جرګه کې به بحث وسی چې آیا کابل او واشنگټن په خپلو کې امنیتي تړون لاسلیک کړي کنه. موږ د یو شمېر کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
دغه تړون که چیرې وسي نو هغه قیمت به شاید د افغانستان د خلکو لپاره ډېر لوړ وي، سخت به وي.
15 کاله مخکې امریکایان نه وه، خارجیان نه وه، مګر ډېره خونړۍ جګړه په افغانستان کې وه.
په دې خپرونه کې د ګوړی اچار پروګرام هم خپرو. د ازادي رادیو درنو دوستانو، تاسو کولای شئ چې د عاشورا د مراسمو په ارتباط د ازادي رادیو د نن ورځې ټول رپورټونه زموږ پر ویبپاڼه باندې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. تاسو کولای شئ چې په دغه ویبسایټ باندې د مزار شریف څخه یو ځانګړی تصویري رپورټ وګورئ. نور مطالب هم ستاسو تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک د خپلو ملګرو سره شریک کړئ او یا په ټویټر د ورځنیو خبرو څخه خبر شئ. د ازادي رادیو پر دې ټولو سایټونو باندې ستاسو او اوس پراسو کابل ته یو شمېر خلک شکایت کوي چې د کابل ښار په ځینې سیمو کې د عاشورا مراسم په داسې ډول ولمانځل شول چې زیاتې ټولنیزې ستونزې پیدا کړې وې. دغو مراسمو ته جدي امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د ښار زیاتې لارې او سړکونه د خلکو په مخ او د موټرو په وړاندې تړل شوي وو. یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د عاشورا د ورځې په مراسم په وروستیو څو کلونو کې سیاسي شوي دي. دوی خبرداری ورکوي چې د خلکو د دغسې ځانګړو مراسمو څخه باید سیاسي استفاده ونه شي او باید د دغسې مراسمو څخه د سیاسي استفادې مخنیوی وشي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورټ وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د عاشورا د ورځې مراسمو ته سږ کال د تیرو کلونو په نسبت امنیتي تدابیر جدي وو. دا مراسم اکثره د ښار په غربي برخه، چنداول، مرادخانی، نوی ښار او ځینو نورو سیمو کې ترسره شول. تکې خانو او داسې نورو ځایونو ته جدا مراسم پکې کېدل. لارې او سړکونه تړل شوي وو. خو د ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کاوه چې د عاشورا د ورځې نمانځنې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. سوتانو ازادي رادیو ته وویل
نو مېرام جان دا شاسر خورانی کړ او وړاندې نشتلای په مخصوص کوم ځای چې ورته جوړ کې عمل ته دیول مانځي د ټول خلکو ته مسلمانان ته کومه تکلیف جوړوي ټول د کار وتلی نو په مریض لري یا غو شفاخانه ته ضرورت لري او بل به غریب وي وړ بن نه لري بل به ډوډۍ راوړي لري.
باید دغه خاص مراسم چې دا په ځای کې دا باید په خاص ځای نه کې تکه خانی مسجدونه هر ځای چې مقصد مخصوص ځای نه په وګړي په ځای کې څلور دلی د مسجد دیدګانه توسعه لایوانانو سره ولاکه موټر پیدا کړی عسکر هم یو په اوس پاري هم په بل پاري وای داسې ځای وای داسې ده.
عاشورا چې د محرم د میاشتې لسمه سره برابر ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د مسلمانانو لخوا نمانځل کیږي. دینی عالمان وایي د یو شپیتم قمری کال په همدې ورځ د یزید ځواکونه د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمسی امام حسین او د ده د کورنۍ غړي شهیدان کړل. دا مراسم د هیواد د نورو ولایتونو په نسبت په مرکز کې له یوه کال نه بل ته پراخیږي. وس مهال د کابل ښار د مختلفو سیمو د تکیه خانو او جماعتونو پر دیوالونو او دروازو په تور ټوټو لیکل شوی مذهبي شعارونه تر سترګو کیږي. همدارنګه د شیعه مذهب پیروان ډلې ډلې په موټرو کې په داسې حال کې چې مذهبي جنډې ورسره وي د ښار له یوې سیمې څخه بلې ته ځي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د عاشورا مراسمو په وروستیو کلونو کې سیاسي بڼه نیولې او ګاونډی هیواد ایران په دې برخه کې زیاتې هڅې کوي. احمد سیدی وای
زمو باور کاوه چې د عاشورا ورځی زیاتر سیاسي بلغه کړی په افغانستان کې. هر خلک چې غواړي هم په دولت کې شریک دی په نورو کې د دین سو استفاده کوي د سیاست لار نه بل خبره. تاسو ته معلوم ده چې فرهنګي او مسایل ایران په افغانستان کې زیات فعال دي تاثیر هم داري.
د کابل ښار د چنداول د جامع جمعات متولي محمد مهدی شیخ زاده وای د عاشورا د مراسمو هدف یوازې او یوازې د امام حسین د شهادت د ورځې یادول او هغه ته دوا کول دي او نور خلکو ته پکې مزاحمت کول حرام دي.
اوش که واقعا هدف است که انسان در راه امام حسین و راه اسلام و پیغمبر باشه.
هغه چه واقعا هدف دی هغه داده چه انسان د امام حسین، اسلام او پیغمبر په لار روان وي. امام حسین د ظلم او بیعدالتی پر وړاندې قیام کړی وو. خود خلکو زورول که په هر برخه کې وي حرام دي.
ځینې خلک وایي د هیواد په وسنیو امنیتي شرایطو کې په کار ده چې د دې ورځې په نمانځلو کې پوره دقت وشي. وړم کال په همدې ورځ د دې مراسمو پر مهال د کابل ښار د ابوالفضل د جومات مخې ته په یوې انتحاري حمله کې سباندې 50 تنه وژل شوي وو.
په کندهار ښار کې یو شمېر ځوانانو نن پریکړه کړې وه چې د عاشورا د ورځې په مناسبت به د خپلې وینې د تویولو پر ځای میرویس روغتون ته ځي او هلته به زخمیانو ته وینه ورکوي. په لشکرګاه کې هم د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا یو شمېر ځوانانو لخوا ورته کار وسو او د لشکرګاه ښار مرکزي روغتون ته خلک لاړل او هلته یې د مریضانو سره د مرستې په خاطر خپل وینه ورکړه.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د غولایت پازرې ولسوالۍ کې یو اربیا د وسوالو ډلو فعالیتونه زیات شوې دي. د ازرې ولسوال او د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې وسوال مخالفین پر امنیتی پوسټو وخت په وخت حمله کوي او هڅه کوي چې د ولسوالۍ یو اربیا ناکراره کړي. په لوګر کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې کڅام پازرې ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو فعالیتونه څنګه شته، خو دوی د توان لري چې د ازرې ولسوالۍ یو اربیا د قراریو په مرکز بدل کړی. د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق په ازرکی د امنیت پر څرنګوالي ځانګړی رپورت لري.
د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د سیمرغ عملیاتو لتر سره کېدو لږه مده ورسته د دې ولسوالۍ مسؤلان او سیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا پر دې ولسوالۍ فشار زیات کړی دی. دوی وایي چې وسلوال طالبان د ازري ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې پر امنیتی پوسټو حمله کوي، لارې بندوي او هڅه کوي چې د ولسوالۍ بیا پر خپل مرکز بدل کړي. د ازري ولسوال حمید الله حمید د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سیمرخ پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړه، خو د امنیت د ټینګښ لپاره لازم امنیتی ځواکونه ازري ته ونه لګل شول.
د سیمرخ عملیات کامیاب وو، خو متاسفانه چې بیا تر اخره پورې هغوی پاتې نه شو. یو ټوله نظم احمد او یو ټوله ملي اردو ده، باید دې ته ډېر اهمیت ورکړل شي. فیلحال هم د دولت مخالفین موجود دي په حاضر کې. واضح خبره نه ده چې حاضر ته به تهدید وي، بلکې د کابل به هم شدید تهدید سره مواجه شي.
د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د روان لمریز کال د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه د سیمرخ په نوم د افغان ځواکونو پراخ پوځي عملیات پیل شول. دا عملیات وروسته تر هغې وشول چې د لوګر سیمه ییزو چارواکو تایید کړه چې ازرا د وسلوالو مخالفانو په مرکز بدله شوي او وسلوال طالبان پر نورو سیمو د حملو ډیر پلانونه هم په همدې ولسوالۍ کې جوړوي. د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي هموایي چې د سیمرغ عملیاتو لتر سره کېدو وروسته هلته امنیت ښه شوی وو، خو د دوی په خبره اوس مهال بیا په دې ولسوالۍ کې ناامنۍ او ستونزې ډېرې شوې. د ازري ولسوالۍ دوه وطنو اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې حتی د دې ولسوالۍ مواصلاتي لارې هم بندې دي.
لارې بندې دي، مطلقاً بندې دي. دلته د 1500 نفرو طالبانو په یو راځي ام جنگ کوي. مشکل خلکو ته ستا جنگ ستا جنگ خو پریمانه ده. په داسې سوی جنگ کېږي چې په ښه کوي سوی جنگ کېږي. پازره کې اوس ښه جګړه روانه وي. هره ورځ جنگ خو پیلا نه شته. طالبان د اشر په ډول باندې راټولېږي، د لوګر او د زازو نه جګړه راکوزېږي، په غرو باندې ورته راشي، لارو ته راوځي.
د ازري ولسوالۍ د امنی قومندان نقیب الله اوربل هم ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو په دې ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په لوګر کې د ملي اردو د سلرمې لیوا قومندان جنرال عبدالرزاق هم په ازري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو بیا فعالیدل تاییدوي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د هغوی حملې شنډې کړي. د سرګند کړه چې 300 سیمه ایز پولیس د ازري ولسوالۍ لپاره په پام کې نیول شوی او ډیر ژر به د مسلکي زده کړو لپاره ترسولو وروسته د لری پرتی ولسوالۍ ته واستول شي.
رښتیا هم چې دا قوتونه کفایت نه کوي. په جمی کې به کفایت وکړي. په پسرلی کې زمونږ پلان دا دی چې موږ خپل قوتونه هم تل زیات کړو. هغه تشکیل د 300 محلي پولیسو لري، تعلیم او تربیه شي محلي پولیس سلا وخی با یو کافي قوت محلي پولیسو هلته ډیره ښه نتیجه ورکړی ده. موږ به پسرلی د پاره ان شاء الله امادګي قوي ولرو.
ازرا د لوګر په ختیځ کې لري پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان لترې منګل سره نږدې 40 کیلومتره ګډه پوله لري، او د لوګر د چارواکو په خبره وسلوال مخالفان هم ډیر کله د پوله له هغې غاړې پر ازري حمله کوي. دوی ټینګار کوي چې د ازري امنیتي وضعیت ته باید جدي پام وشي، ځکه چې په ازري ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې د لوګر له نورو سیمو سربیره پر کابل، ننګرهار او پکتیا هم منفي اغیزې کوي.
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟ وی کتای آمده ام کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ام بمنی پر میکی در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصد داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو وای.
نن پنجشنبه دا پوره یو اونۍ وروسته د راتلونکي پنجشنبه پورې به په افغانستان کې لوی جرګه جوړیږي. په دغه لوی جرګه کې به د خلکو استازي او مشران په دې خبرې کوي چې آیا کابل د واشنگټن سره د امنیتي او دفاعي تړون موافقه لاسلیک کړي کنه، او دغه موافقه به څومره د افغانانو په ګټه وي. په ازادي راډیو به د اونۍ په ترڅ کې پر دې مسله باندې وخت په وخت بحثونه درته خبروي، خو نن هم د ازادي په څپو کې په پروګرام کې پر همدې مسله باندې بحث کوو. د ازادي په څپو کې پروګرام په پوره درې بجې پیل کیږي. پروګرام ته میلمانه راځي، هغه به هم په درې بجو درته معرفي کړو، او تاسو کولای شئ چې د درې بجو څخه پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ که په دغه مسله باندې نظر لري یا پوښتنه لري. تاسو کولای شئ چې په پروګرام کې مطرح کړئ او د پروګرام له لارې خپل ژغ د افغانستان نورو خلکو ته هم ورسوي. په همدې خبرونه کې چې اوس تاسې اوري، وروسته د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون پر اهمیت یو ځانګړی رپورت هم خبرو. خو اوس ورځو هلمند ته. په افغانستان کې د اپریل په میاشت کې د عمل په میاشت کې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات کېدونکي دي. څو ورځې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د دوی سیاري ډلې به نور کلیو او سوالی ته نه ځي ترڅو د خلکو د نمونو د ثبتولو او د کارتونو د ویشلو پروسه پر مخ بوزي. په هلمند کې چارواکو ویلي دي چې د ښځو نمونه کم لیکل شوی دي، او یو شمېر کسان ادعا کوي چې کېدای شي او یا فیصد هغو ښځو چې د انتخاباتو په پروسه کې د برخې اخیستو حق درلود یا د رای ورکولو په شرایطو برابر وي، خپل نمونه نه دي لیکلي او کارتونه یې نه دي اخیستي. خو ولې په دې اړه د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی له هلمند رپورت لري.
سره لدی چې د هلمند په ډیرو سیمو کې د امنیتي ستونزو له امله ښځې له کوره د نوملیکنې په خاطر نسي وتلی، خو په ځینو سیمو کې د نوملیکنې د ښځینه مامورینو د نه موجودیت له امله هم خلک ښځو د رای ورکولو کارتونه نه اخلي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک دفتر ساحوي مسؤلون وایي د انتخاباتو د اهمیت په اړه نه پوهاوی، دودیز او کلتوري ستونزې او احتمالي ناامني د دې لامل سوي دي چې په هلمند کې د ښځو د نوملیکنې شمېره د نارینه په نسبت 80% راکمه سي. د دې ساحوي دفتر مشر قدرت الله نقشبندي وایي په یوولس ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه جوړ کړي و، خو باسواده ښځو پکې د نه امنیت او دودیزو ستونزو له امله لکاره ډډه کوله چې د ښځو په نوملیکنه کې هم په همدې خاطر کمش رامنځته شوی دی.
بدبختانه یو د کلتوري مسئلو څخه بل موږ هم ونه سوای کولای چې ښځینه کارمندانې په ولسوالۍ کې ولرو، ګرچې کمیسیون په دې هکله یو محل مردانه او یو ښځینه محل په هر ولسوالۍ کې د اصول په لحاظ باید موجود وي. ولې موږ ډېره هڅه وکړه موافق نه شو چې په ځینو ولسوالۍ کې ښځینه کارمندانې ولرو.
نقشبندي د امنیتي ځواکونو لخوا د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ته ساتنې ستاینه وکړه. وی ویل یوازې په لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو کې ښځو نوملیکنه کړې ده. نقشبندي وویل که چیرې په ولسوالیو کې د ښځینه مامورینو په واسطه د ښځو لپاره مرکزونه پرانستل سي وای نو د نارینه وو او ښځو نوملیکنې په منځ کې به دومره ډیر توپیر موجود نه وای.
د ښځو په اړه موږ ځکه نگران وو چې ځکه موږ خپل نگراني ښودلې ده چې د نارینه وو په پرتله چې ګورو باید ښځینه هم زیاتې وای. ګرچې د ښځو تعداد چې زه ګورم نسبت اکثریت ولایتو ته زیاتو ښځو ونډه اخیستې ده، ولې د نارینه وو په پرتله چې ورته ګورم ډېره کمه ده. تقریبا که درته ووایم چې شپېته اویا فیصده بیخي کمه ده چې ښځو ونډه نه ده اخیستې.
دغه دفتر که څه هم د تازه اخیستل سوو کارتونو شمېره په ډاګه نه کړه، خو وایي په ولسوالیو کې دمګړۍ د ټاکلي پلان له مخې پرانیستي مرکزونه تړلي، خو په لشکرګاه کې به د روان لمریز کال تر پایه یو شمېر مرکزونه پرانیستي وي. د رای ورکولو لپاره دغه کارتونه هغه کسانو ته ورکول کیږي چې تازه هیواد ته راستانه سوي وي، یا پخوانی کارتونه ورک کړي وي، او یا هم تازه د 30 کلنۍ عمر پوره کړی وي. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره یوازې 15 میاشتې پاتې دي. ویل کیږي ټاکنې به دقیق د راتلونکي لمریز کال د حمل یا ورې د میاشتې پر 16 نیټه ترسره کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو په دې خبرونه کې به په پوره 2:30 بجې د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې بیا هم رپورت لرو. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی چې د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره د روسي وسلو صادرونکو شرکت څخه د هلیکوپټرو د اخیستلو پلان فسخه کړی دی. په همدې حال کې د روسي د وسلو صادراتي شرکت ویلي چې د دوی لپاره مهمه نه ده چې امریکا دا معامله فسخه کړې ده، ځکه چې له دوی څخه ډیر هیوادونه د دغو هلیکوپټرو د رانیولو لپاره تقاضا لري. خو دا چې د امریکا د دفاع وزارت د کوم روسي شرکت سره دغه معامله فسخه کړې ده، ولې فسخه کړې ده، په دې اړه اسمت څاروان رپورت وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې د روسیې د وسلو له صادراتي شرکت روس ابرنو اکسپورت څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره نور هلیکوپټرې نه رانیسي، ځکه چې دا شرکت د بشار اسد رژیم ته وسلې او مهمات ورکوي. پرون د امریکا د کانګرس یو غړي ویلي و چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازي د دفاع وزارت د دې پریکړې هرکلی کوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یو خبرځای چې د دې موضوع په اړه معلومات درلودل وویل پینټاګون لښتل شاید اوس لپاره له روسی شرکت څخه د افغانستان هوایي ځواک ته د 15 MI-10 روسی هلیکوپټرو د اخیستلو پلان فسخه کړی دی. د دې معاملې ارزښت 315 میلیون ډالر دی. تر دې مخکې د کانګرس یو جکپوري غړي ویلي و چې دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د لسګونو هلیکوپټرو د رانیولو معامله فسخه کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د ټکساس ایالت غړي جمهوري غوښتونکي سناتور جان کارني وویل دی د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت دا پریکړه ستایي چې د روسیې د وسلو له صادرونکي شرکت سره معامله فسخه کوي. د روسیې د MI-10 هلیکوپټرو له پیرودلو سره د امریکا د دواړو ګوندونو مخالفت مخ په ډېرېدو دی. د دواړو ګوندونو غړي له هغې روسي کمپنۍ څخه چې د سوریې د رژیم مشر بشار اسد وسلوالو ځواکونو ته وسلې او مهمات ورکوي د وسلو او هلیکوپټرو پر رانیولو اعتراض لري. د امریکا دفاع وزارت ویندوی مارون سومن په یو ایمیل کې وویل وروسته له دې چې پینټاګون له کانګرس څخه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د وړتیاو د زیاتولو لپاره د اضافي بودیجې غوښتنه وکړه، دې وزارت له کانګرس سره په ګډه د دې غوښتنې په اړه له سره غور وکړ. دا سیاتوی موږ حاضر ده په پام کې نه لرو چې له روس ابرنو اکسپورت څخه نور MI-10 روسی هلیکوپټر واخلو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د اگست په میاشت کې کانګرس ته ویلي و چې پینټاګون له دې روسی شرکت څخه د 1,000,000,000 ډالر په ارزښت 35 MI-10 هلیکوپټرونه اخلي. له بلې خوا انټرفاکس روسی خبری آژانس نن وویل چې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د MI-10 روسی هلیکوپټرو نه پیرودل د هلیکوپټرو جوړونکي کمپنۍ ته تفاوت نه لري. دا آژانس وایي چې د روسیې د وسلو د صادراتو د شرکت یو جکپوري اجرایی رئیس ورته وویل چې د پینټاګون له لوري د افغانستان لپاره د هلیکوپټرو د معاملو فسخه کېدل کومه تراژیدي نه ده. د روسیې د وسلو د صادراتو د شرکت ویندوی هم د خبري آژانس ته ویلي چې په نړۍ کې د دوی د هلیکوپټرو تقاضا خورا زیاته ده، او یو اوږد لیست ورسره شته چې ډیر هیوادونه د دوی هلیکوپټرو ته انتظار باسي.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د روسیې د وسلو د صادراتو د یو شرکت سره د 315 میلیون ډالر په ارزښت یو معامله فسخه کړه. دغه پیسې په افغانستان کې د هوایي ځواک لپاره د روسیې د وسلو د صادرونکو شرکت څخه د هلیکوپټرو د اخیستلو لپاره ځانګړې شوې وي، خو امریکا وایي دغه روسي شرکت د سوریې د رژیم عسکرو ته وسلې او تجهیزات ورکوي، نو دوی دغه معامله نه ورسره کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي راديو درنو دوستانو د رواني پنځمې پرز په افغانستان کې لوی جرګه ده. د ازادي راديو په خبرونو کې به په پرلپسې ډول تاسو د لوی جرګې څخه د مخه رپورټونه او تحلیلونه اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ په پاڼه ته ورسئ www.azadiradio.com. په دغه پاڼه باندې تاسو د افغانستان د رواني لوی جرګې په اړه مختلف مطالب لوستلای شئ او کولی شئ چې دغه پاڼې څخه که تاسو فیسبوک لري پر فیسبوک معلومات د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به ورسته په دې باندې یو ځانګړی رپورت لرو چې آیا د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون موافقه به د افغانستان په ګټه وي، که په ګټه ده نو څه ګټه به ولري. خو تر هغه مخکې رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د لوګر ولایت سیمایز مسؤلان وایي په ازری ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي. دوی وایي چې دا فعالیتونه به کابل ته هم ګواښ متوجه کړي. په کابل او ولایتونو کې د عاشورا مراسم له کلکو امنیتي تدابیرو سره روان دي. په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ساحوي دفتر مسؤلان د ښځو لخوا د کارتونو د اخیستلو د کمې فیصدۍ په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په ایران د کانګرس لخوا د نویو بندیزونو لګولو لپاره هر اقدام کولای شي. د ایران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه پر روانو خبرو اترو او ډیپلوماټیکو هڅو منفي اغیز وکړي. په فلیپین کې له توپان ځپلو سره د مرستو لپاره نړیوالې هڅې تیزې شوي او په دې لړ کې د امریکا د یو اس اس جارج واشنگټن الوتکې وړونکې کښتۍ به نن ماښام فلیپین ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د سوریې جګړې د لبنان پر حالاتو بد اغیز کړی دی. او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې له خپل مصري سیالانو سره مصر ته د پوځي وسایلو د پلورلو پر سر خبرې کوي.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو، نن د محرم الحرام د میاشتې لسمه ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د عاشورا ځانګړي مراسم روان دي. ازادي راډیو پریکړه کړې چې په دغه اونۍ په دغه ساعت کې به د ګوړی اچار پروګرام نه خپروي، پر ځای به تاسو ته د میرمنو لپاره ځانګړی ونیس پروګرام خپرو. خو تر هغه مخکې په دې یو ځانګړی رپورت لرو چې آیا د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون موافقه به د افغانستان په ګټه وي. دغه ځانګړی رپورت احمد شیبر جوړ کړی او وړاندې کوي.
طالبانو کوشش کړی دی چې په کابل کې د څوک په مشورتي لوی جرګه کې ګډون نه کوي. افغان امنیتي چارواکي بیا وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه غواړي چې د جرګې ته ستونزې پیدا کړي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د سیشنبې په ورځ د ولسي جرګې دفاعي او د کورنی امنیت کمیسیونونو ته وویل چې تر اوسه د دوو بریدونو مخه نیولې ده.
دښمن درې لوی بمونه د لارې په شکل باندې غواړي چې افغانستان دې داخل کړي. یوې په پکتیا کې خونسا شو، که خدای نه خواسته وه منفجر شو، تر یو کیلومتر ساحې پورې مکمل تخریب شو. دویم امکان لري چې یا د ډیورنډ په خط باندې یا لږ څه اخوا د ډیورنډ د خط نه د منځه وړل شوی. درېیم پسې موږ تلاش لرو چې مخه ونیسو چې یا داخل نه شي او که داخل شوی زموږ خاورې ته چې کابل ښار ته داخل نه شي. موږ گزارشونه دا دي چې دا ټول هدف جرګه ده، چې جرګې د پاره راننوځي غواړي چې جرګه تخریب کړي.
له مشورتي لوی جرګې سره د وسلوالو طالبانو سربیره د افغانستان دنن یو شمیر سیاستوال مخالفت کوي او څرګندوي چې له امریکا سره به د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند لاسلیک کول افغانستان پر راتلونکي کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي. د سیاسي چارو څیړونکي مولوي عبدالوکیل متوکل وایي چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د یو شمیر امریکایي څوکونو له پاتې دو سره به جګړه دوام وکړي.
زه په دې کې شک نه لرم چې دغه ټولو کې روسي نو هغه قیمت به شاید د افغانستان د خلکو لپاره ډېر لوړ وي، سخت وي. هغه د جنگ دوام دی یا د نیمه اشغال حالت دی.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزیر مولوی متوکل لدی سرګندونو سره چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو له حضور سره جګړې دوام وکړي، د سیاسي چارو څیړونکو او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی موافقه نه ده.
پنځلس کاله مخکې امریکایان نه و، خارجیان نه و، مګر ډېره خونړۍ جګړه په افغانستان کې و. دریم که چیرې دې فکر کوي چې ولا امریکا نور مزیتي افغانستان لاړ شي او افغانستان به آباد شي او خیر خیریت وي. حداقل دوی ځان سره فکر کړی دا راډیو چې دوی پکې غږیږي یا په کور باندې څوک چاپه نه وهي او غل نه ورځي، آیا دغه مسؤلیت به دوی ولري که نه؟ او افغانستان یوازنی هیواد نه دی چې امریکا غواړي هلته هډې جوړې کړي. امریکا په 130 هیوادونو کې پوځي هډې لري چې اکثره اسلامي او عربي هیوادونو کې امریکا پوځي هډې لري. نو څه اسمانو ځکه تلویږي چې موږ وایو چې والا افغانستان یو بل قصه دی، بل حساب دی، او هغه هم د افغانستان چون د جنگ په حالت کې دی، هم په اقتصادي لحاظ باندې ټیکه ټیکه دی، هم په سیاسي لحاظ باندې له هغه پختګۍ ته نه رسېدلی چې خپله د خپل سرنوشت وټاکو.
ویل کېږي چې مشورتي لویه جرګه به څلور ورځې دوام وکړي که چېرته د دې جرګې برخوال له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو له تړون سره موافقه وکړي. د ځینو سیاسي چارو د څېړونکو په باور د افغانستان گاونډیان به وپاریشي. مولوی متوکل دې مسلې ته اشاره کوي او وایي
د افغانستان په گاونډ کې د امریکایي عسکري حضور سره یا د خارجي عسکري حضور سره نارضایت موجود دی. نو په افغانستان کې دغه منفی تاثر چې د خارجان په جنگي حالت مبارک دي دا به وي. بیا هغه څوک چې د دغه اډو سره مرسته کوي، اکمالات یې کوي، نو د هغوی دپاره به مشکلات وي، یا به د جنگ سره مخ وي، یا بل په اوسني حالت کې د اربکي په نوم باندې چې کوم ملیشې دي دا به خلک د دغو اډو د ساتونکو په توګه باندې وګڼي او د هغوی سره به جنگ روان وي.
اسلام آباد تر اوسه علنا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالفت نه دی کړی، خو کله چې دوه کاله مخکې کابل له واشنگتن سره د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کاوه، هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د امریکایانو له حضور سره مخالف دی. د ملي یووالي او د بهرنیو ځواکونو د اډو د مخالفت د جبهې ویاند وحید مشتوی په 2000 میلادي کال کې چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راتلل، هغه وخت یې له ایران سره سلا مشوره کړې وه او د ایران له غوښتنې پرته امریکا دا کار نشوای کولی. نو اوس هم باید دې مسلې ته پاملرنه وشي.
اصلا ایران په امریکا باندې نه یرغل کوي او نه ایران او امریکا سره کوم مشکل لري. داسې یو مشکل چې افغانستان پکې یعنی وکارول شي، ځکه چې موږ پوهیږو او دا ایرانیان هم په خپله دا اعتراف کړی ده چې کله امریکا په افغانستان باندې یرغل وکړ، ایران امریکا سره مرسته کړې ده په هغه وخت کې، او دا مسله ایرانیان هم نه پټوي او دوی په واک ځینو چارواکو ایرانی چارواکو دا مسله بسیره کړې دي چې ایران مرسته نه وکړي، امریکا په افغانستان کې مشکلات سره مخامخ کېده. دا خبره چې کېږي چې ایران مخالف دی، دا وروسته خبره ده چې بیا وروسته ایران چې د امریکا موجودیت په افغانستان کې استخباراتي موجودیت شاید ایران لپاره ایران د سال لپاره وي.
د افغانستان جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ په خپل خبري کړې اعلامیه کې یو ځل بیا دا خبره څرګنده کړه چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د سیمې له هیوادو سره سلا مشورې شوې دي، سو د هغوی اندېښنې لري شي. ځینې وایي چې ایران دا اندېښنه لري چې شایي امریکا له افغانستانه پر ایران بیا یو وخت برید وکړي. شکریہ بارکزی پوښتنه کوي چې ولې ایران باید د امریکا د احتمالي برید لپاره د افغانستان له خاورې اندېښنه ولري.
څه ته پاره دا ډیره کی بده؟ اول خو افغانان ته پکار ده د یو هیواد په صفت باندې خپل بلی ګټي چوي، هغه اول باید په پام کې ونیسي. آیا زموږ بل ګاونډي هیوادونه د افغانستان هغه رسمي او مشروع تشویشونه د دوی د سیاستونو په عملي کولو کې په پام کې نیولای کنه؟ او بل ولې فکر کوي چې ایران یوازینی همسایه افغانستان دی؟ ترکیه ایران هم ساده پوزی حلیر نشته، په امارات که نشته، په قطر که نشته، په عمان که نشته، چه بعد چه خبر چه پا خون سره وشی که ولی ده دی طرف ناخوات چلاش ایران ده چه ایلا من نتزمه خلق نورون زن پوی که او دینا نور لاس وخلی چه پلان که هم سایه می خفه که او بدی هم سایه بنده به حمله وشی که چه تا امریکا و گواری پا ایران بنده حمله و که زه فکر کوم د افغانستان نه ډېر ښه آپشن ورته عربي هیوادونه دی چې هغه ډېر ایران ته نږدې دی.
د راپورونو له مخې د فارس خلیج په څلورو هیوادو عربستان، عربي متحد امارات، کویت او بحرین کې دغه اوس د امریکا نږدې 6000 پوځیان شته او یو شمېر عسکر په اردن او ترکیه کې هم ډېر دي. په افغانستان کې د امریکایي سرچینو په وینا که چیرته د امنیتي همکاریو پر تړون موافقه وشي، نو شای لشپژو تر لسو زرو پورې امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. افغانانو په اتیایمو میلادي کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو سره جګړه وکړه او پخوایې له انګریزانو سره جګړې کړې وې. افغانانو تل د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالفت کړی دی. وحید مشتوی افغانان د بهرنیو غلامی نشي منلای.
اکلین حکیمی چې سفیر دی هغه خپل وایي چې امریکایان وایي چې مونږ په افغانستان کې خلاص لاس وړو چې په افغانستان کې هر څه چې وکړو ممانعت په مخکنی د افغانستان مځکه او فضا زموږ په اختیار کې وي او حتی مونږ په دې امنیتي قرارداد کې هغه افغان ځواکونو سره مرسته چې کېږي هغه هم په دې کې نه راولو. او دوی په خپله لیکلي دي چې امریکایان مونږ ته حتی امنیتي تضمین هم وایي چې مونږ نه ورکوو، ځکه چې دا یو او دا قرارداد هم یو داسې قرارداد دی چې کانګرس ته نه ځي او کانګرس د هغه تضمین هم نه شي کولای، بلکې امریکا هیڅ نوع الزامیت په دې کې نه لري. دوی په خپله په دې کې لیکلي دي او داسې یو قرارداد چې د هغه په بنیاد باندې د افغانستان خاوره او د افغانستان فضا او د افغانستان خلک ټول د امریکا یرغمل کېږي او امریکا هم معلومه نه ده چې امریکا مونږ سره څه مرسته کوي. دوی وایي چې مونږ هیڅ تعهد ترسره نه شو ورکولی، ځکه چې دا داسې یو قرارداد دی چې مونږ سره دوه نورو هیوادونو سره هم همدغسې ورته قرارداد امضا کړي دي. مونږ سره دا قرارداد امضا کوي که نه کوي مونږ د افغانستان څخه ځو.
په افغانستان کې له 50 کلونو را په دې خوا جګړه روانه ده او په دې موده کې تر ټولو خونړۍ جګړې په نویمو میلادي کلونو کې وشوې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې نه وو. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی وایي
په اولنۍ ځل کې د افغانستان د تاریخ کې یو ستر سیاسي پوځي اقتصادي قوت راځي د افغانستان سره د یو دولت په صفت، نه د یو غلام په صفت، بلکې د یو دولت په صفت باندې کینی او یو تړون لاسلیک کی. زه اډیقل درته مونږ باید ارزښت ورکو او دا وضعیت افغانستان لپاره ډیر د شکر ځای دی نسبت تر هغه وضعیت پورې چې د ګاونډي هیوادونو رئیس جمهوران راتلل او خپل هغه ځانګړي ګروپونو سره حتی دننه په کابل کې بلیدل او څوک چې رسمي رئیس جمهور هغه سره بینه لیدله. یعنی هغه وضعیت نه چې دومره غلامۍ نه مونږ ځان ویسته، زه فکر کوم دا به افغانستان خلک په سیاسي لحاظ باندې خپل ځان ته چې د دنیا له طرف نه ورته ارزښت ورکول شوی باید په قدرې پوه شي. او دا نور نیوکې چې او پلمې چې کومې دي او دا اکثره دا پلمې د همسایګانو له خوا نه راځي، ځکه چې دوی نه غواړي افغانستان آباد شي، دوی نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي. فکر نه کوم چې نور به د افغانستان د خلکو په ذهن کې هغه پلمو ته ځایي.
که چیرته مشورتي لویه جرګه موافقه وکړي چې له واشنگتن سره کابل د امنیتي او دفاعي همکاریو سند لاسلیک کړي، بیا به د ملي شورا نظر اخیستل کیږي. خو که چیرته جرګه مخالفت وکړي بیا به څه کیږي؟ شکریا بارکزی وایي
د جرګې هر پریکړه چې دا یو مشوره را چور کوي، دا مشوره الزامي نه په حکومت باندې ده، نه په هم ولسی جرګه شورا ملي مشرانو جرګه باندې، ځکه چې دا یو مشوره ده خلک راځي کینی او هغه خپل مشوره دولت ته ورکوي. الزامیت په هیڅ کله ونه لري، ځکه چې په حقوقي لحاظ باندې دا جرګه ځای نه لري.
شکریا بارکزی زیاتوي چې دوه کاله مخکې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامه ملي شورا منلې وه، افغان حکومت لاسلیک کړې وه او امنیتي موافقتنامه د هغې یوه وړه برخه ده.
ستاسو له پیغامونو نه
مانم پاچا دا کچیر دغه مخکې غونډې کارو کې دما په نظر باید امزان نشي. امریکا په مونږه کومه خود قطن کې کوم مشکل نشته، څه مشکل خبر نشته افغانانو ته، ځکه افغانانو سالها دغه مشکلات لیدلې دي. تاسو کدی دا قرارداد امزا کی او افغانان خخ به اهل افغانان دوی مخکې کې کېدای شي د وطن په وطن کې خیر راشي.
میار خان میاخی دا چرسیار سوال یم که دا کینزا نسیم سپروانه که او کینزا سی دیر خدا که تی امریکی کمک مو دیمو مانی کم سی لاخ دا دیر پایدا دی افغانستان تی ولی دا لاس آقا امریکی که من کرده یو تربل دا گروڑی امریکا شروع کرده
فازل ما دا ډیره بهتره ده د افغانستان لپاره، ځکه چې دفاعي او امنیتی تړون ده افغانان نشي کولای چې خپل دفاع د وطن او هر څه کې د جنگ کې هر څه کې تکل، مګم هغه مدرن اصله نه لري. بنان مونږ کولای شو په دغه تعهدنامې سره چې امضا کوو هغه مدرن اصله لا سره وړو او خپل وطن بهتره باندې دفاع وکړو. مونږ تاسو بهتره پیګو چې اکثره حکومتونه د امریکا دي د افغانستان سره کچیت دا قطشین واقعا یو ډیر بدبختی یو مېستر ایسی په افغانستان کې.
تاسې تاسو پر دې مسله باندې څه نظر لري؟ د ازادي رادیو خبرونه کې بعد د نورو څو دقیقو کې تقریبا په نورو اول څو دقیقو کې د ازادي په څپو کې پروګرام پیل کیږي. د ازادي په څپو کې په پروګرام کې د ازادي رادیو بللې میلمانه به په دې باندې بحث کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل د افغانستان لپاره څه ګټي او څه ممکن تاوانونه لري. که تاسو نظر لري او یا سوال لري پروګرام ته ټلیفون راکولای سي. د پروګرام وخت په یاد لري په پوره درې بجې په هغه وخت په تاسو ته د ټلیفون شمیرې هم اعلان سي. او اوس هم د میرمن لپاره د ازادي رادیو د دیونی ځانګړی پروګرام
نیما نړۍ د خټو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. اوس هم لګنو افغان خټو سره زور سيته روان دی.
زوینه ول داستا وریره روینی د پلاری ول تروانه لري د دادې د ماما زوی دی. تیر نه کینو درې میاشتې د واتس پس پردانجلی او دانه چک وکي د مرمۍ د تفنګچا په وجه کې بند سو فلس دارس.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون او د خځو چارو وزارت شمیرنې ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله د تاوتریخوالي له امله د خځو شکایتونه زیات شوي دي.
از شروع سال حدود 701 قضیه داریم. البته آمار از این قدم بلندتر است.
چه ده په خو په پرتله د خزو په وړاندې زور ظلم زیات شوی ک د خزو جرأت چې د تاسو کړنو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي او خپل حق وغوړي دا به په دې خبرونه کې وورو. د خبرونه زلینا شریفي وړاندې کوم. خو په سر کې وزمره شیدی د خزو په اړه لاند خبرونه راوړوي.
لومړنی افغان نتاقه لطیفا کبیر سراج چې له رادیو افغانستان څخه یې غږ اوچت شو تیرونه د نوي کلونو په عمر په امریکا کې وفات شو. لطیفا کبیر سراج با په چادرې کې رادیو افغانستان ته تله او خبرونه ویل وسل. میرمن سراج یوازې نتاقه نه بلکې لومړنیو خزینه ښوونکو او د ښځو د نهضت فعاله غړي وه. لطیفا کبیر سراج د سردار عنایت الله خان لور او د غازی امان الله خان وریره وه. د مدني ټولنې یو شمیر سازمانونو په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره څلوېښت ورځنی کمپاین پیل کړ. د مدني ټولنو د یو شمیر سازمانونو استازیو تیرونې د دغه کمپاین د پیل پر وخت ټینګار وکړ چې د ښځو له پراخې ونډې پرته به انتخابات ملي او سراسري نه وي او د ښځو کمه ونډه کولی شي د انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راولي. د دې کمپاین مسؤلان وایي چې په کابل او ځینو ولایتونو کې به دا کمپاین څلوېښت ورځې دوام وکړي او ښځو ته به د رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې داسې پیغامونه ورسوي چې هغوی په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تیرونې په کابل کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په مقصد د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې د کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د ښځینه سوداګرو لاسي صنایع چې ښځینه جامې، افغاني غالۍ، چرمي محصولات، له ګران بیه ډبرونه جوړې شوې ګڼې او داسې نور تولیدات پکې شامل و په څلوېښتو غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي وو.
چهره د خزو چارو وزارت په یو دهلیز کې په کمپلا کې پیچلې ناسته ده. په حسرت هغو خزو ته ګوري چې تر مخې تیرو بیریږي. ښایي زړه کې دا بد دعا تیریږي چې خدای دې ښه ورځ نه درښیي، ستا له لاسه په تنکۍ ځوانۍ پل نشم اخیستی. ګلچهره څوارلس کلنه وه چې د ماما زوی ته چې د پوډرو عملي وو د دې له خوښې پرته واده شوه او له واده یوازې درې میاشتې وروسته یې میړه په مرمۍ وویشته. دا له دې پیښې ژوندۍ وتلې خو له پښو پاتې ده. ګلچهره مې د دې پیښې په اړه وپوښتله. په ځنډ یې راته وکتل، سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. د زیړې سپېښلې څیرې تر شا ښایسته مخ یې لږ نور هم ژیړ شو. اسویله یې وکیښ او خپله کیسه یې پیل کړه.
چهار ده ساله بودم که مرا مادریم ده بچه مامایم نامزد کرد.
سپر لس کله نوم چه مور می ده ماما زوی تور کلم. ده ماما زوی می لما دیر مشر و زما خواخه نوه ده تریاک و پودر و عملی و لکوش ده یو کل وروسته واده کلم هرات تای بوتلم. لعملی سر بس جوند وی و لگه تنده می تیره کلی. درې میاشتې وروسته مې ورور راغی، موږ دواړه یې اروزګان ته بوتلو. په سبا یې راغی، راته ودرېد، ډېر په قار وویل، یې راځه انګړ ته چې خبرې درسره کوم. ورسره ووتم، بې له کومې خبرې یې په ما د توفانچې ډزې وکړې. یوه مرمۍ مې په ښي لاس او بله په نس ولګېده، ډېرې وینې رانه ولاړې. دی وتښتېد. ورور مې زه د اروزګان روغتون ته بوتلم. هلته ډاکټرانو ځواب ورکړ چې کندهار ته یې بوځئ، دلته یې علاج نه کېږي. په کندهار کې یې عملیات کړم، مرمۍ یې رانه وویستې، خو زه په دواړو پښو فلج شوم. ډاکټرانو ویل چې کابل یا پاکستان ته یې بوځئ، خو پیسې نشته. یو مشر ورور مې عسکر و چې هغه هم زما له پیښې وروسته ووژل شو. اوس نو پرته یم، خویندو ورونو ته د یو ګیلاس اوبو محتاج یم. ډیره سخته ده، هم مور را سره په تکلیف ده، هم پلار.
ګلچهره د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکې ده. په دې هیله کابل ته راغلي چې درملنه به وشي او یو ځل بیا ژوند پیل کړي، خو داسې ناکام ژوند نه. د ګلچهری مور ځان د لور د بدې ورځې ګرامه بولي، ځکه دا یې په لوی لاس داسې سړي ته واده کړي چې پرته له نشه یي موادو یې بل څه نه لیدل. دا وایي لور یې ورته پرته ده. ډاکټران وایي چې علاج یې کیږي، خو دا پیسې نه لري چې درملنه یې وکړي. دا وایي چې اروزګان کې چا د مرستې لاس ور اوږد نه کړ، اوس کابل ته راغلی. هر در ټکوي چې که وشي کړی د لور درملنه وکړي.
ما په یو روینی کې وروره مې دی روینی، ما خپل وریره ته ورکه. هغه روینی زما پر لور ټکوه کې، دغه هم په خپله په ما بس کې ناست ده. زه داسې بدبخته سول، ما خام انجلۍ ورکه، یا لکم روینی انجلۍ هم بیا کلو، دا د انجلۍ هم د دې د خولې نه کول، دا بیا کلو. هغه بیا روینی تریاکو چرسو ګرده کول، بس پر دا انجلۍ یو دانه ټکوه کې د مرمۍ د تفنګچا هغه په اوژه کې بنده سو. موږ د اوژې سه وښې په چنایي کې هغه دغه فلچ دغه سه. درې میاشتې هم د واده یې وو چې ټک یې پر وکړي. زما بس خاص نه اوس، زما مرسته زما سره حکومت نه وکړي. الله ته موږ رئیس زنان لرو، الله ته مې عریضه پر وکړي، د ولایت مې وکړي، والي ته مې وړي، کومندان ته مې وړي. زما بس خاص نه وکړي، زما سره کومک نه وکړي. زه خو زوی نه لرم، دغه کوچنی چې را سره دی دغه مې زوی دی. پلار یم سپینجری دی، سپینجری. اوس دغه دلته راغلی یم چې دغه مرسته وکړي، دغه حکومت دغه زما سره کومک وکړي، چې دا انجلۍ بس خاص اوسي، دا انجلۍ به جوړه سي که خدای کول. ما دا زما خپل دی، هغه مې اعتماد او مال به ښه دی، دا به موږ سره خوندي کړو، دا د خوندي داسې چمې راته وکړي.
دغه درې میاشتې چې د واده وي څنګه راویه یې ورسره کوله؟
راویه نه و، نه زویه، یور یور خو د چا سره رابطه نه کوي. یورم بیا زما دا کا لور بېخي مدعي و سره، زما د لور وږی و تږی و، ولاړې زوی مې ژوندی و، هغه اوس زما زوی شهید چې کال کېږي. ورور یې ولاړې، خپل خور یې راوې چې دا خو وږی تږی دی، دا به زموږ په کور کې سي. زموږ په کور کې هغه ځواني مرګ رالې ټک پر وکړي.
د ګلچهری مور شپه ورځ په ځان یوه کړي، هم د شلې شوي لور پالنه کوي، هم د خلکو کالي وینځي، او له دې لرې یوه مړۍ حلاله روزي ګټي.
د سرای په کرایه کې زه پروت وم، یو بل کور زره زه په کرایه ما نیولې دي. پلار یې سپینجری دی، څلور نیم زره میاشتې د ډاکټرانو سره کار کوي. بس زه په خپله دا ګټه کوم، نن به ستا کالي پرېوم، نن به د بل کالي پرېوم، نن به د بل کالي وکړم. دا ډاکټر کور جارو کړه، هغه کور وکړه، د بله کور وکړه. بالا زه د غریب، زه بېچاره یم، څوک نه لرم چې ماته جوړه کړي راوي.
څو ماشومان دي دي؟
ماشومان مې یو پلکه ته داسې به پلغه په کور کې ده، یو د اته کالو نجلۍ دی، یو د غالک دی، یو یتیم مې د زوی دی، وکاله الک دی. بس خلاص، زوی می شهید، بل کار نه و، خدا الک اسکرو. یو میاشتن خامم نه وخصی، از ما زوی شهید کی مالا نه ایم خبر.
یا وری تا کالی مینزه دی، او چا چوم را پیسی در که
یو سو که مرسته و که خوزره پر ما وسو، یو شپر سو خورا کهی دا نسمه مغرمه را کهی که نو بالا یو پیزه سو وای وقت زخبل کرد.
اوز خو سپینسر یا میی دا کوایی سی دوم را کار هر او رس کالی مینزه
ناچاره دا ناچاره سنگه ای که سپینجی ری می دا کشنیان سر یه شدی دا کشنی الک بل نفر دا داکتر چوز در آوریم دا غز ما سر کومک کرده دا انجلی ما سر پورتکشت کهی.
د ګلچهری مور پښیمانه ده چې ولې لور په لوی لاس بد مرغه کړه. دا وایي چې نورې کورنۍ دې د دې حال ته وګوري او له خپلو لورو سره دې داسې بې پروايي نه کوي.
مقصد پیسې ورکي نه وایي چې داروین کاری یا دا شخوري یا نشه ګولۍ خوري، دا شخوري هر شی اوس خوسته، هر رواج دی اوس په وطن کې. بس بالا موږ وایو زار راکړي، موږ ورکوو خپل لور. ما ولاکه زارم ځینې خوړلې، مال دا مې وریره ده، دغه مې پر سر ولې دی اوس یو بل پیل غلکه ته دغسې کور ته ده. زه اوس نه ورکوم، بېرېږم، اوس وبېرېدم پر دا بل داسې جق مرۍ پیل کور ته ناسته ده. ظلم ته ظلم ډېر دی، چې ظلم دی چې پلار یې وایي ته پوهېږې، کار دې پوهېږې چې زما لور دې دغسې کړې دي. اوس زه په خپله ورسره زه نه ځم ستا سره. دغه دوه ګشته ده، زه دا کابل ته راغلی خوشالیم به نارینه سوک چی پورت کم کشت کم شه زمان هیز مادی پر پدر نالسی چی ما سوال بو خوره مسلمانان تا تا ویم یوشی نخت تا ما تا ولی ما تنوی چی ما بو که دارلو ولی خالا مستا خبر تا داد خدای زوانی مرگی که ما بست نباسی جنده زه بدبخت سولم زوی ترما بدبخت هیچ سوک نده
دا یوازې ګلچهره نه ده چې هم پلارګنۍ او هم میړه ظلم ورسره کړی، بلکې په زرګونو نورې افغانې ښځې دي چې تر اوسه په پټه خوله ظلمونه ګالي. دوی یوازې هغه وخت خپل غږ اوچتوي چې یا یې اوبه تر حلقه رسېدلې وي او یا یې سرحد تر روغتونه، لکه د ګلچهرې کیسه. د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر غړي قاضي پروین رحیمی وایي چې تر اوسه یوازې د مرکز په زون کې 899 د تاوتریخوالي پېښې ثبت شوي دي چې د تیر کال په نسبت زیاتوالی ښیي. میرمن رحیمی وایي چې د دغو شکایتونو زیاته برخه د وهلو ټکولو له امله شوي دي، خو زیاتوي چې په دې وروستیو کې د شکایتونو نوعیت څه نه څه بدلون کړی.
زیاترین موارد خشونت موارد کلاتکوب است.
د تاوتریخوالی تر ټولو زیاتې پېښې د وهلو ټکولو دي، یعنی تقریبا ټول شکایتونه چې راځي وهل ټکول ورسره وي. دغه راز د نفقې د نه ورکولو له امله هم شکایتونه زیات دي، ځکه ښځو دا منلې چې خیر میړه دی، وهل دې وکړي خو نفقه دې راکوي. د بې سرنوشته پاتې کېدو له امله شکایتونه هم زیات دي. په دې وروستیو کې موږ یو څه ته متوجه شوي یو چې پخوا به د بد بدل جبري واده او یا په واړه عمر واده له امله شکایتونه زیات راتلل، خو اوس سناسه بدلون راغلی. اوس ځینې ښځې د یوې سپېړې یا دا چې له کار او تعلیم نه یې منع کوي هم شکایت کوي چې موږ د دوی شکایت ثبتوو او لازمې مشورې ورکوو او د اړتیا په وخت کې کورنۍ راغواړو او دا ورته پوهاوو چې د قوانینو له مخې هیڅوک د حق نه لري چې ښځې د کار او تعلیم له حقه محروم کړي.
لکه څنګه مو چې واورېدل، سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له امله شکایتونه د څو تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. پوښتنه دا ده چې په ټولنه کې تاوتریخوالی زیات شوی او که ښځې له خپلو حقونو خبرې شوي او جرأت یې زیات شوی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مسلکي مرستیاله سیده مژګان مصطفوي وایي چې تر اوسه داسې سروې نه ده شوې چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه معلومه کړي. دا وایي چې هر کال دوی د تاوتریخوالي شمیرې د هغو شکایتونو له مخې بیانوي چې په ځینو حقوقي دفترونو کې ثبتېږي.
ما نمیتونیم بگویم که خشونت ها کاهش یا افزایش یافته.
موږ نش کولای وایو چې تاوتریخوالی کم شوه یا زیات شوه. کله چې ټولنه له فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي او سیاسي پلوه واده وکړي، تاوتریخوالی کمیږي او که واده ونه کړي زیاتیږي. تر اوسه په افغانستان کې داسې سراسري سروې نه ده شوې چې دا معلومه کړي چې په خاطر تاوتریخوالی زیات و که اوس. غواړم په دې ټینګار وکړم چې کنن د تاوتریخوالی شمیرې یا د تاوتریخوالی د ثبتېدلو شمیرې زیاتې شوې دي. دلیل یې دا دی چې خو د ښځو پوهه زیاته شوې، دوهم د ښځو مایوی مرکزونه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شکایتونو ته رسیدګي کوي زیات شوی دي، او بل دا چې رسنۍ زیاتې شوي او د ښځو د حقونو او د دوی په وړاندې د روان تاوتریخوالي په اړه خبرونه جوړوي چې دې ټولو ښځو ته دا جرأت ورکړي چې که تاوتریخوالي ورسره کیږي شکایت وکړي او له خپلو حقونو دفاع وکړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې 21 مورده د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ښودل شوی چې له پیغور ورکولو او ځورولو نیولې تر شدید تاوتریخوالي یعنی قتل پکې شامل دي، او د دغو عملونو ترسره کوونکو ته له 3 میاشتنی حبس نیولې تر اعدام پورې سزا په نظر کې نیول شوې ده. خو ګڼې ښځې له دې شکایت کوي چې کله دوی عدلي او قضایي ادارو ته ورځي دوی سره ناسم چلند کیږي.
این شش ماه شده که آمدیم تا بالت
دادیش بگ مشتکی که چرا غلیمه تر وسه چه از ما قضیه تا توجه نده کری. محکمه وای نده لاس ماده نده پیه لارش ثبوت روڑا ثبوت نلری ضرور نده چه لاس او پیه ماد چی خوب سوپ می پسر وحی نو ثبوت لکو مکرمه پا بل زیمه نوحی وز اخیر شوی دی. بخانه میرمنی هم طلاق کرده زید دویمه میرمنیم. محکمه تر وسه از ما پاره ایست تصمیم نده نیولی دیخ دو وزارت می دل ترالیگی او داد زیمه بشری حقونو کمیسون تورلیگی خو کار می پر مخ نزی.
له سرګردانه یو سربیره په ځینو حالاتو کې نارینه قاضیان له شکایت کوونکو ښځو څخه ان ناروا غوښتنې کوي چې د داسې چلند یوه بیلګه د ډیوي دوسیه وه. ډیوي تیر کال په ننګرهار کې غوښتل خپله نامزدي فسخ کړي، خو قاضي ورته ویلي وو که غواړي دوسیه د دې په ګټه فیصله شي نو یا به پیسې ورکوي او یا به د سره واده کوي. د ښځو دا ستونزه مو د افغانستان له عدلي وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت د تقنین رئیس عبدالروف هروي په دې اړه وایي
بدون شک تمام ادارات دولتی مکلفند که
له شک پرته ټول دولتی ادارې مکلف دي چې د هیواد د ټول اتباع په وړاندې کاغه نروي کښځه برابر چلند وکړي، ځکه د اساسي قانون 22 ماده وایي چې د افغانستان د اتباع ترمنځ هر ډول تبعیض او امتیاز منه دی. ښځې او نارینه د قانون په وړاندې د مساوي حقونو او وجایبو لرونکي دي. نو څوک چې له ښځو سره او د هغوی د ستونزو د حلولو پر وخت ناسم چلند کوي قانون تر پښو لاندې کوي. که څوک له دې عمله شکایت لري کولی سي د عدلیې وزارت د حقوقو ریاست او یا محکمې ته شکایت وکړي، خپل حق وګټي او د داسې کسانو د ناوړه کړنو مخنیوی وکړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د زور زیاتي په یو شمېر پیښو کې د تاوتریخوالي عامل نه نیول کیږي او سزا نه ورکول کیږي، چې دغه څه په ښځو باندې زور ظلم نور هم زیات کړی دی. دوی وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی به هغه وخت راکمیږي چې خلک په دې وپوهیږي چې که چیرې ظلم کوي نو خامخا به سزا ویني. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشحاله دی وی.
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمکسره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1 و 3 راتیا.